Or saat.
سلام علیکم د ورځې لاس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر یو لسو بجو د آزادۍ رادیو دا یو ساته خبرونه د آزادۍ رادیو د دوو پروګرامونو لپاره ځانګړې ده د هیلو وړانګې رادیوي ډراما او د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې په همدې یو سات کې خبرېږي خو د دې خپرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوهې د راروانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورۍ غوښتنه کړې ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوها کې یوه غونډه جوړه شي ښاغلي کرزی پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې ده د پوهنتونونو او خصوصي لوړو زده کړو د مؤسسو له یو شمیر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل یوه حیاتي مسله وبلله طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پالو د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلارونو ته دا ورزده کړي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي یونیسف پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې یونیسف دا هم ویلي چې د یوه کال په اوږدو کې یې له 6 لکه 6 اتیا زره ماشومانو سره چې 60 سلنه یې نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکی سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارده افغانۍ پانګونه وشي د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلي کوي د تیر جمهوری نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو الکترونیکي سکنرونه د باروړونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوعه موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم بلل کېږي د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي ښاغلی آل ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل خغلی بلینکن وویل چې دای په دې اړه له اسرایلی چارواکو سره خبرې وکړي او هغو ته به معلومات ورکړي قطر له متحدو ایالتونو او مصر سره په ګډه په غزا کې د داسې یو اوربند لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندېدل او د حماس ډلې لخوا د برمتو خوشې کول یوه برخه ده او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل گروسی پرون د فبروري په 6مه د جلا سفرونو په ترڅ کې کیف ته ورسېدل ښاغلی بورل پر اکس شبکې لیکلي دي چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله دا د هیواد ته د 3 سفر دی دی زیاتوي چې له اوکراینی چارواکو سره په خبرو کې به له اوکراین څخه په پوځي او مالی برخو کې د اروپایي ټولنې پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړي وروسته له دې چې اروپایي ټولنې تیره اونۍ د راتلونکو 4 کلونو په مخه له اوکراین سره 450 میلیارد ډالره مرسته تایید کړه کیف چې تر ډیره د لویدیځ پر پوځي او مالی ملاتړ متکی دی ویلي چې راتلونکې میاشت له دې ټولنې د 4.4 میلیارد ډالرو تمه لري په عین حال کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر ویلي چې د اوکراین د انرژۍ له وزیر هرمن هالوشچنکو هرمن هلوشچنکو او نورو چارواکو سره یې لیدلی دی. رافائل گروسی به د زاپوریژیا اتومي بټۍ ته چې اوس مهال د روسیې تر ادارې لاندې ده هم ولاړ شي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. ماشومان ګلونه دي او دغه ګلونه ساتنه او پالنه غواړي. ماشومان ځکه ګلونو سره تشبیه کیږي چې دوی په لږې توجه غوړیږي او په لږې بې پروایۍ مړاوي کیږي. د ماشومانو غوره ساتنه او پالنه د غټانو مسؤلیت دی. باید د ماشومانو په روزنه او پالنه کې له ډېر دقت نه کار واخیستل شي. دا ځکه چې که په سمه توګه وروزل شي، سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه جوړیږي. او که په روزنه او پالنه کې یې بې پروایي وکړو، نو ښکاره ده چې سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې زموږ ماشومان غوره راتلونکی ولري، باید نن ورځې ساتنې او پالنې ته پوره پوره توجه وکړو، سو سبا ورځ د پښیمانۍ احساس ونه کړو.
په دې شنه سهار کې د خلکو دا شور ماشور د څه لپاره دی؟ ته صبر چې دا کړکۍ نه ورته وګورم. اوهو، دا چال دی، دا دومره ډېر خلک دلته د څه دپاره راټول شوي دي؟ اوهو، امید هم پکې دی، خیالي لکه چې خپله ویډیو کوي.
خدای مرا والا، کورم ودان چې د چنارګل دوا سلام ته راغلی یاستئ. او خدای پاک دې داسې عجوز خلکو دعاګانې قبلی، تاسې ته هم دوا وکړي.
کور دې له غلې ډک شه وسات فیروزه، ټوله دنیا دې را باندې خبره کړې ده. یاره، نور باید ځان له دې جنجال نه خلاص کړم. ته صبر چې د باندې ور ووځم او دا کیسه د تل دپاره ختمه کړم.
هغه دی په خپله را ووته. چنارګله راشا، دا ټول خلک ستا دعا او سلام ته راغلي دي.
چنارګله، که داسې روان اوسې د ټول عالم د خندا به شي. ورونو، زه نه کوم پیر یم او نه کوم ملا چې زما په دعاګانو به تاسو جنت ته لاړ شئ یا به مو غوښتنې ومنل شي. ګورئ ورونو، زه یو سر او سل سوداوی لرم. تر ویده کېدو مخکې سپی وخوړم، د دوا دارو لپاره د ډاکټرې فرزانې کلینیک ته لاړم چې په آسمان یې راته پیل کړ. نور بیا په ځان نه یم پوه شوی. اوس چې راویښ شم او دا ستاسو خبرې مې واورېدې، بیخي اک حیران پاتې شوم.
دا ته څه وایې؟ ته خو دا ډېر وخت نه وي.
رښتیا دې څه نه دي پیاد؟
خیالي اعصاب مې مه خرابوه. ته صبر چې دا زخم مې در وښیم چې باور مو وشي. صبر دا دی چې دا پښه مې در وښیم. دا دی، وګورئ، داغې لا اوس هم پاتې دی.
چنارګله، ته لکه چې په موږ باندې ملنډې وهې.
کور دې له غلې ډک شه، خدای دې نه کړي چې په تاسو به ملنډې ووهم. زه یوازې په دې خبر یم چې سپی وخوړم او بس.
اوس نو ښه شوه، وای یو پټې شوتلې وخوړه، دې لا موږ بوی زمونږ دې سارا وایسته او ته وایې اس نه دي شوي.
دا تاسې څه وایئ؟ زه خو روغ جوړېم.
خبره خو ښکاري چې ښه شوی دی، ځکه چې هېڅ بې سوره نه غږي.
ورونو، وایم کور مو له غلې ډک شه چې زما پوښتنې او دعا ته راغلی یاست. خدای دې تاسې ټولو ته خیر درکړي. اوس نو ستاسو په اجازه زه ځم چې ډېر کارونه لرم.
دلاور خانه کا، چې رښتیا جوړ شوی او که نه؟
څه وایم امید خانه، خو لږ صبر به وکړو، خپله بیا د لیوانتوب او خیاري معلومات وشي په خیر.
Thank you.
بس بس ته خیر اوسه چنارګله. ملک صاحب چیرته دی؟
هم خیر اوسه. لږ مخکې بازار ته لاړو، ویل یې د کاریګرو څه کم دي چې ورته یې راوړم.
چنارګله، په موږ باندې دې حق دی، رښتیا هم در باندې خفه وو، خو اوس باید یو ځل ماته امتحان راکړي چې رښتیا جوړ شوی یې او که نه.
کور دې له غلې ډک شه دلاور کاکا، ته څه پوهېږې چې په لیونتوب کې مې څومره ګټې وکړې؟ ما خو پرېدا د احمد کارم را سره جوړ شو.
یا الله خیر، بیا ته له ځان سره خبرې شروع کړي. نو چې روغ جوړي بیا نو له ځان سره ولې غږېږي چنارګله؟
تاسې خو خبر نه منئ، نو مجبور یم چې له ځانه سره وغږېږم.
ښه ښه، زه سمه ده. هغه معلم صاحب دانش نه دی را روان؟
کومه دی؟
هغه دی وګوره.
او مې لید، معلم صاحب دی.
السلام علیکم، وروسته له ډېره وخته.
وعلیکم السلام معلم صاحب، په خیر راغلی. ستړی مشې، صبر شي، غاړه درکمه. بس بس، ډېر مې په غې کې مه ټینګوه چې اوس کو زوړ شوی یم، هسې نه کوم سره کې مات کې.
څه وایې، زړه به نه اچوي؟ اوس خو لازوانې، ماشاءالله د تیر کال غوندې تر و تازه یې.
خیر یوسې معلم صاحب، راځه راځه دلته زما څنګ ته کښېنه.
سمه ده، دا دی زورورو، زه خو مو بیخي هېر کړی یم. دومره خبرې وشوې او تاسې یوه پوښتنه مو نه کړه.
رښتیا هم ټول درته ملامت یو معلم صاحب، ته خو په موږ ټولو باندې حق لري، زموږ له اولادونو سره دې ډېر زیار ایستی دی. خو خیر، ستا رسۍ او زموږ غاړه چې هره ناغه وخې، بس موږ یې پرې کوو.
سلام علیکم معلم صاحب، ستړی مشي.
وعلیکم السلام، خیر بیسی. والکه چنارګله، ما خو ستا په باره کې ډېرې آوازې واورېدې، اوس خدا دی شکر دی روغ جوړې.
خیر اوسه معلم صاحب، ټول خلک راته همدا خبرې کوي، خو زه په هېڅ هم خبر نه یم. اوس داسې ویریږم چې په رښتیا لیونی نه شم.
شکر دی چې خیر، ته خو د ټولو کلیوالو د مجلس مالګه او خدمتګار انساني.
ته نو زه د پخلي غم وخوره، او زه به له معلم صاحب سره کیسې وکړم چې رانه خفه دی.
نه، په دې کې خو د خفګان خبره نشته. ما باید خپله هم ستاسو پوښتنه کړې وای.
خدای دې خیر درکړي، اوس خدا دې په خیر د سلامت کارونه په خلاصېدو دي. نو ستاسو غوندې مشرانو ته خو زموږ ډېر زیات ضرورت دی.
خیر ویسې، پوهېدم که چیرې ماته اړتیا شوه غږ را باندې کوئ، خو ښه خبره دا ده چې زه مخکې د سلامت له جوړېدو را ورسېدم او غوښتل مې له تاسو سره خپل پلان شریک کړم.
څومره ښه، نو وایه راته معلم صاحب، زه درته غوږ یم.
خبره داسې ده چې زموږ په کلي کې ډېر داسې مشران شته چې لیک او لوست نه شي کولای. زه غواړم چې دوی له زده کړو څخه برخمن شي. له ډېره وخته مې دا پلان درلوده، خو ښه شوه چې اوس یې موقع برابره شوه او زه به په دې برخه کې خپله ټوله هڅه وکړم.
کور دې ودان معلم صاحب، دا خو به ډېر ښه کار وشي. موږ په دې کار کې له تا سره پوره پوره همکاري کوو. بس هر وخت چې د کار پیلوو او هر څه ته دې اړتیا وه، موږ یې درته پوره کوو.
نو زه خو وایم چې په ښو کارونو کې بیړه په کار ده. همدا نن یې پیل کړو، زه ورته آماده یم.
معلم صاحب، د سلامت دومره کارونه نه دي پاتې چې ستاسو تدریس ورته وځنډو. بس په خیر پیل به کړو.
چې داسې ده، نو ما ته یو سنف پکار دی او بس.
سمه ده، موږ ښه پریمانه لرګي لرو، یو څو اوږدې څوکۍ به ته جوړې کړو. او پاتې شو سنف، دا دی زموږ د واټر پمپ خونه بالکل جوړه ده او ښه لویه کوټه ده. کولای شو چې د اوس لپاره له همدې کوټې نه سنف جوړ کړو، که څنګه؟
خیر وسی، ما فکر نه کوو چې دومره په اسانۍ سره به زما دا پلان عملي شي، خو ستاسې غوندې مشران دې راته ژوندي وي. ستاسو په همکارۍ به ژر تر ژره دا کار پیل کړم.
نو ساده ګله، څه ضرورت لري چې خلکو ته ووایې چې ته جوړ شوی؟ پرېږده چې خلک در باندې پوه نه شي، په دې کې دې ګټه ده. بس ځان په لیونتوب ووهه، خراس کاو حساب یې ممنه.
کور دې له غلې ډک شه، زه ستا په څیر نه یم چار پوستکی په مخ راکش کوم.
ګوره نور دې زړه، زما تشه وینا وه چې تا ته مې وکړله، اوس که ته خلکو ته ووایې چې زه روغ شوی یم، خلک یې در سره نه مني.
اوس نو دا خبرې پرېږده، اعصاب مې مه خرابوه.
ښه، چې نه مني نو زه به دې هم خوښ شم.
څه کوې اوس؟ مې لکه چې په بل جنجال اړوې.
ورونو، دا خو سوچ لیونه شوه، خدای ته وګوره ما ته دل اخلاص کوي.
خیر خدایا، چې بیا څه وشول؟
دا په څه بلا واوښتو؟
خدای را باندې فضل وکړه که نه وژلی وم. ګوري چې چاړه یا کوم بل تیره شی ورسره پرې نږدې او له بایسکل نه هغه اندر هم را خلاصه کړه، که نه قسم دی چې ژوبلی. دروغ وایي چې روغ شوی دی، دا خو هماغسې لیونی دی.
دا خو به په دې کارونو باندې موږ لیونی کې لیونی، خو ته صبر، اوس به یې هوښیاري او لیونتوب معلوم شي.
هو بالکل باید معلوم شي.
حول والا یاره، مصیبت لکه چې بیا دې راته غم وکته. توکل په خدای، اوس به وګورې چې زه روغ یم که لیونی.
لرې شئ ورونو، چې ژوبلم نو کې ښه. لرې شئ.
دروغ مه وایه، زه له اوله پوهېدم چې جوړ دی. زه وایم په دې کې به مونږ کوم چل وي.
غنچه ګل اکا، دا ته وې چې اول دې ویل لیونی دی، اوس بیا وایې چې جوړ دی.
هر څه چې وي، خو یوه خبره درته کوم، لیونی چې هر څومره ښه خبره وکړي بیا هم لیونی.
رښتیا وایي
ورونو، اوس خو نو سمې خبرې کوي. چې وایي روغ یم نو روغ به وي، خپل ژوند ته یې پرېږدی، وروسته به یې په خپله چلند معلوم شي چې رښتیا لیونی دی که روغ دی.
سنگینه وروره، مشکله ده چې داسې ژر پرې باور وکړو. خدای دې نه کې هسې نه کومه خرابي وکړي.
نو دا خو اسانه خبره ده، یو ډاکټر ته یې بیایو، هلته به معلومه شي چې روغ دی که لیونی.
زه به نو څه ووایم، تاسې چې زما په خبره باور نه کوئ، نو ستاسو رسۍ او زما غاړه چاره خوا یې کشوئ کشوئ.
سنگیلالا ستالی کنه می ټوله ولوستا او یادا می کړه، ټوله شپه می پیته رکړه.
آفرین، ته خو خواریکا خجنه ای. اوس نو هر څه تیار دی، موږ به خپل کار پایل کو په خیر.
زم تیار یم، بیتری می چارج کړی دی او لنزو د می پاک کړی دی، ټول وسایل می راوړی دی.
زبام خلکو ته د پاکی په باره کې داسې معلومات ورکم چې ټول حیران شي.
دا د ریحان جانم خندا ته ځان جوړوي. کله د ترور خوګه
خیال خانه، فکر دی وی چې د ریحان په ژبه تر ما ملالۍ ډېره ښه پوهېږي.
اوبه ګورو چې رښتیا هم داسې ده که نه.
دا ځکه چې زه له هغه سره ډېرې کیسې کوم.
ښه نو راځئ چې ثبت شروع کړو. زه به خپلې لیکنې ته متوجه اوسم او خیالي به خپل ثبت ته.
ته صبر چې زه لومړی رڼا منظمه کړم. دا دوه ریفلکتوره خو بیخي رڼا منظموي. دلته ښه ده، رڼا شته. ملالۍ خورې، ته پایل کا.
زما اصلي پیغام دا دی چې ګرانو ماشومانو، کله چې له تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په اوبو او صابون پاک ووینځئ.
ډېر ښه، له ملالۍ خور څخه به یوه بله صحنه هم ثبت کړم. هغه داسې چې د تشناب راوځي او د شمس خواته ورځي. شمس یوه جوړه داسې جامې اغوستي لکه صابون. په لاسونو کې څو دانې د صابون چکۍ نیولې دي او ملالۍ خورې ترې اخلي.
سلام، زه صابون یم. کله چې د تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په ما ومینځئ، ځکه چې زه ستاسې لاسونه له مکروبونو پاکوم.
ستا لیکل شوی متن خو یې صحیح ولوسته؟
هو بالکل، هیڅ غلطي نه وه پکې. نور یې نو ستا په غاړه چې څنګه یې ثبتوي.
سمه ده، او تر دې وروسته باید ډېر تاکید په صابون او پاکۍ وي. تر دې وروسته به د لاس مینځلو طریقه وښیي.
ډېره ښه ده، دا به ډېر ښه راشي. یوه شي ته مون باید پام وي، هغه دا چې د ریحان جان په عمر د ماشومانو ساتنه باید د خپلې مور لخوا وشي، یعنې مور یې باید پاکوالي ته پاملرنه وکړي.
سمه ده، دا دې ټول چمتو دي، نو موږ به شوټینګ پیل کړو.
وی هغه دی پلار جان او مور جان هم راته ګوري، شپنم رندار هم خاندي، حسینه چې وار خطا شم.
رڼا چمتو ده، مایکروفون مو یکای شاٹ اخلو. ملالۍ جانې اکشن.
سلام علیکم. تاسو خو ما اوس ماده کورنۍ غړي پیژنې. زه پلوشه یم. موږ او تاسو د یو بل نږدې دوستان شوي یو او یو بل ښه پیژنو. تاسې زما له ژونده ښه خبر یاست چې څومره ستونزې لرم او تل مې له عماد خان سره لانجې وي. که څه مېمت په ما ګران دی او تلاسه کوم چې د خپل ژوند چارې او کړه وړه سم کړي، خو څه وکړم چې زما خبرې ته غوږ نه نیسي او تل د خپل زړه مني. خو تاسې پوهیږئ چې موږ ولې د خپل ګډ ژوند کیسې تاسو ته کوو؟ دا ځکه هغوی چې نوي واده شوي دي یا له واده څخه لږ وخت تېرېږي باید زموږ له ژوندانه نه زده کړه وکړي. باید داسې کار ونه کړي چې د هغوی په ګډ ژوند کې شخړې او خوابدۍ رامنځته کړي او ژوند یې په غم او درد کې تیر شي. زموږ مسؤلین هڅه کوي چې زموږ په مرسته تاسو ته د ښه ژوند کولو لارې چارې در زده کړي. تاسو پوهیږئ چې زموږ کیسه تاسو ته ډیر څه در زده کوي. زه تل هڅه کوم چې د خپلو ملګرو په همکارۍ تاسو ته داسې پیغامونه در ورسوم چې په ټولنه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شي. دا هغه پیغامونه دي چې ستاسو د ژوند د ښه کولو لپاره یې موږ تر تاسې در رسوو، څو تاسو ترې په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلئ. نو له موږ څخه مو خپل نظرونه او مشورې مه سپموئ. زموږ مسؤلینو ته ستاسې مشورې مهمې دي. موږ باید وپوهیږو چې زموږ کار او زیار تاسو ته څومره ګټور وو او تاسې ترې څومره راضي یاستئ.
سلام، زه امید یم. یو کال مخکې له ښوونځي څخه فارغ شوم. که څه هم تاسې ما او زما ټوله کورنۍ ښه پېژنئ، خو زه بیا هم درته وایم چې زه له تاسو ټولو سره ډیر عادت شوی یم او د زړه له کومې در سره مینه لرم. هیله مې دا ده تر دې دمه چې ما کوم پیغامونه تاسو ته وړاندې کړي دي، تاسو ته ګټور تمام شوي اوسي او په ژوند کې مو مثبت بدلون راغلی وي. زه هڅه کوم تاسو ته هغه ګټور ښوونیز پیغامونه در ورسوم چې په چمتو کولو کې یو کارپوه او متخصصه ډله زیار باسي. که تاسې ما ته ځانګړې سپارښتنې او پیغامونه لرئ، زه به د دې ډلې په همکارۍ هڅه وکړم چې ستاسو سپارښتنې عملي کړم. زه تل زیار باسم ستاسو د خوښۍ لپاره ټولې کړنې په مینه ترسره کوم، ځکه چې ما ته ستاسو رضایت او خوښي مهمه ده. زموږ مسؤلین ستاسو مشورې اوري. موږ هیله لرو چې له موږ سره اوسئ او موږ ته مشورې راکړئ.
سلام، زه ملالی یم، 12 کلنه یم او په څلورم ټولګي کې درس وایم. د دلاور خان او صدیقي لور یم. دومره وخت چې له تاسو سره وم هڅه مې کړې زه خپل همزول او ماشومانو ته د پاکوالي، روغتیا او نورو برخو کې ګټور پیغامونه وړاندې کړم چې په خپل ژوند کې ترې ګټه واخلي. دا خبرې او پیغامونه چې ما تاسو ته وړاندې کړي له خپل ځان او په خپل سر مې نه دي ویلي، بلکې د مسؤلینو لخوا راته ویل شوي دي. زه غواړم په خپل خبرو کې تاسو ته پیغامونه در ورسوم او له تاسو سره د زړه خواله وکم. ما مې کورنۍ ته لیک او لوست هڅوي او ما ته ښه او ګټور کتابونه اخلي. هیله ده چې تاسو هم د خپلې کورنۍ له ماشومانو سره مینه وکړئ، وې هڅوئ او ښه لاره ور وښیئ.
سلام علیکم، زه معلم دانش یم. زه د خوشحال خېلو د ښوونځي ښوونکی یم. زه په ډېره مینه او اخلاص خپلو زده کوونکو ته درس او سبق ورکوم، ځکه چې د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې لویان او د دې وطن خدمتګاران دي. دوی د سبا ورځې وزیران او ولسمشران دي. باید د نن ورځې ماشومان په غوره شکل وروزل شي، سو د خپل هیواد او ولس د خدمت جوګه شي. تاسو هم خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږئ، سو د علم په ګاڼه سنبال او ذهن یې روښانه شي.
سلام، تاسو ټول ما پیژنئ؟ زه دکاندار غونچا ولیم. زه کلی په کلی ګرځم او سودا خرڅوم. لومړیو کې مې یو وړوکی دکانګۍ درلوده، خو وروسته مې په یو ښکلي زرنج کې ګرځنده دکان جوړ کړ. سو د کلیوالو د اړتیا وړ ټوله سودا راوړم. زه له خپلو کلیوالو او کلیوال مو له ما راضي دي. زه بې انصافي نه کوم او نه خو چاته وړیا سودا ورکوم. که زما په هکله کوم نظر لرئ، هیله ده چې زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ. د خدای په امان.
سلامونه ګران اوریدونکو، زه سنگین یم. ډیر وخت خوشو چې موږ او تاسو یو بل پیژنو. تاسو زما د ژوند له ټولو رازونو خبر یاست. زه د خپل ژوند او کورنۍ زیاتره کیسې تاسو ته وایم. دا ځکه چې زموږ او ستاسو ملګرتیا ده. ما د خپل کورنۍ خوښي، غم او درد ټول تاسو سره شریک کړي دي. زه د یوې باسواده کورنۍ غړی یم چې تاسو زما د کورنۍ له ټولو غړو سره بلد یاست. زه هیله لرم څو د خپلو خلکو هیلو ته د عمل جامه ور واغوندم. زموږ لویه هیله دا ده چې یو داسې کلی ولرو چې په ټول افغانستان کې یوه بیلګه او نمونه اوسي. د دې کار لپاره باید موږ ډېرې هڅې وکړو. زه په خپله خوښه هیڅ نه وایم، بلکې د هغه متن تابع یم چې زموږ د کارپوهانو ډله یې موږ ته راکوي. هو رښتیا، زما میرمنه شبنم زما د ژوند یوه ډیره ښه ملګرې ده او زه په ډیرو برخو کې ورسره مشوره کوم.
السلام علیکم، زه حاجی شیرین یم. پوهیږم تاسو به له ځان سره وایئ چې حاجي صاحب خپل الودونه څه ډول روزلي دي، مګر که رښتیا راباندې وایئ دا هغه څه دي چې په ډرامه کې ستاسو د لارښوونې لپاره راوړل کیږي، سو تاسو ترې زده کړه وکړئ. ګنې په حقیقت کې داسې نه ده. په رښتینې ژوند کې زما اولادونه ډېر هوښیار، زیرک او با نظافت دي. هغوی تل پاکی او نظافت ته ډیره توجه کوي. دلته زما د اولادونو ناپاکي د دې لپاره ده چې ستاسو ماشومان د پاکۍ په ارزښت پوه شي او له ناروغیو وژغورل شي. زه له تاسو ټولو سره له زړه نه مینه لرم او خپلې چارې مې په خورا صداقت سره سرته رسولې دي، نو ځکه خو باید تاسو هم له ما خپله مینه ونه سپموئ. تل زما اولادونو ته دعا کوئ چې خیالي له خیال پلاونو او شمس له خزلو او ډیرانونو نه لاس پسر شي.
سلام، زه خیالي یم خو په رښتیا د خیال په ټالونو کې نه ځانګم. زه چې ستاسو لپاره هر څه کوم یا هم څه وایم، دا د دې کیسې هغه کرښې لولم چې ما ته یې سپارښتنه کیږي. په اصل کې دا هغه څه دي چې موږ ته یې زموږ ورځینی یا رښتینی ژوند راښیي. زما تل دې ته فکر وي چې انسان باید بریا ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي. زه ځوانان ښېګڼو ته رابولم. زه په رښتینی ژوند کې بې ځایه خیالونه نه ګورم، بلکې زما ژوند په فکر او په حقیقتونو ولاړ دی. دا چې زه یو خیالي بنی آدم یم، دا ماته د خپرونې د لیکوالانو لخوا ویل شوي دي چې له دې لارې تاسو ته پیغامونه در ورسوم. په دې برخه کې زه هیله لرم چې ستاسو له نظرونو نه هم خبر شم. نو تاسو ته مې وړاندیز دی چې خپل نظرونه او وړاندیزونه مو راسره شریک کړئ.
سلام علیکم. تاسو ما ښه پیژنئ چې زه شاغایم د استاذ پیروز کلینر. مخکې به مو ډریوري کوله، اوس مو د ډریوري تر څنګ یو ګرځنده هوټل هم جوړ کړی دی. درس او تعلیم کې له خپل استاذ نه تکړه یم، لیک لوست هم کولای شم. تر دې دمه چې ما څه کړي یا مې ویلي دي، دا هر څه ماته د ډرامې د کارپوهانو لخوا راښودل شوي دي او ما هم د هغوی د لارښوونو سره سم تاسو ته وړاندې کړي دي. د دې لپاره چې زه تاسو ته تر دې ښه رول ولوبوم، نو مهرباني وکړئ خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ. د خدای پامان.
السلام علیکم زما ګرانو دوستانو. تاسو خو ما پیژنئ، زه دلاور خان یم. ډیر وخوشو چې ستاسو د کورنو میلمه. تاسو زما د ژوند له هر څه نه ښه خبر یاستئ او تاسو خو پوهیږئ چې ما څومره سختۍ تیرې کړي دي او همدارنګه له کلیوالو سره مې په کومو برخو کې مرستې کړي دي. د سلامت په جوړولو کې مې له خپل وس سره سم مرسته وکړه، په ځانګړي توګه د لرګینو وسایلو لکه میز، څوکۍ، کړکیو او دروازو په برخه کې. ما ته د خپرونو جوړونکو دا ویلي وو چې زه باید کوم کارونه ترسره کړم، ځکه دا زما نقش او رول دی.
السلام علیکم، مولوی عزیز الرحمن یم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زه د خوشحال خیلو د کلي د لوی جماعت ملا امام یم. زمون کلیوال زما ډیر قدر او عزت کوي، کور یې ودان. زه هم د خپلو کلیوالو تر ټولو نږدې خواخوږی یم. له سپینګیرو سره سپینګیری یم او له ځوانانو سره ځوان. د کلي وړو ماشومانو ته په جومات کې سبق وایم. زمونږ د کلي ماشومان په ډیره مینه جومات ته راځي او د ښوونځي تر څنګ جومات کې له مانه سبقونه وایي.
السلام علیکم. تاسو به زما په اړه ډیرې اخوا دیخوا خبرې اورېدلې وي، خو په حقیقت کې نه زه د چرګو غلیب او نه مې د چا ډول مات کړی دی. زه همت خان یم او دا کارونه ځکه کوم چې تاسو ته دا پیغام ورسوم چې زما کارونه سم نه دي او تاسو باید داسې کارونه ونه کړئ. زما ژوند تاسو ټولو ته یو درس او زده کړه ده. سمه ده چې پلوشه مې ډېره زورولې ده، خو دا کارونه د مسؤلینو په غوښتنه کوم. زموږ مشران زما په دې کارونو سره غواړي تاسو ته دا دروښي چې په خپلو کورونو کې تاوتریخوالی او له ښځو سره بد چلند مه کوئ. زه په رښتینی ژوند کې ډېر باادبه او مهربانه سړی یم، هیڅ چاته مې زیان نه رسي. نو زه به بیا خپلې میرمنې او لور ته څنګه زیان ورسوم؟ ښایي تاسو به زما د بدو کړنو له امله ما ته په غوسه یاست، مګر بې غمه اوسئ. زه ډیر ښه او خوش اخلاقه انسان. که زما اړونده کومې کیسې لرئ او داسې څه مو په زړه کې وي، زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ، ځکه چې دا ستاسو خپرونه ده او ستاسو نظرونه پکې مهم دي.
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه ستاسو نسرینه ترور یم. ډیر وخت کېږي چې ستاسو د کورنو میلمنه یم. زما خوښیږي چې په خپل رول سره تاسو خوشحاله کوم او تر څنګ تاسو ته د ژوند په اړه ګټور درسونه درکوم. زه غواړم تاسو ته دا ووایم چې د ماشومانو د زیږون لپاره زما تر کوره روغتون ډیر غوره دی، او که بیا هم اړتیا وه او روغتون ته د تګ امکانات نه و برابر، باید ناروغ مو یوې داسې دایې قابلې ته ورولئ چې د عامې روغتیا وزارت له خوا یې عملي او مسلکي زده کړې کړي او په خپل کارونو کې قابل اوسی. کوم چارې چې ما تر سره کولې هغه د دې لپاره وي سو تاسو قدرمن ترې درس واخلئ. هیڅ کله په خپل سر او د بې تجربې کسانو په مشوره خپل ناروغان متلوي کوي، بلکې د متخصصو ډاکترانو مشورو ته غوږ ونیسئ او عملي کوي، ځکه هیڅوک هم نه وایي چې زما شړومبې تروي دي.
سلام علیکم دوستانو، کور مو لغلې ډک شه. زه چنار ګل یم، فکر و نه کوئ چې زه لیونه یم، ځکه زه لیونی سپی نه یم خوړلی، روغ جوړ یم. هغه زما نقش یا کردار و چې لیونی سپی خوړلی وم. زما رول ځکه داسې و څو ستاسو د خوښۍ او خوشحالۍ لامل شي. په رښتیا خو نه زه ډول وهلی شم او نه پخلی کولی شم. دا زموږ د دې داستان برخه ده چې ماته یې د عملي کولو دنده راسپارل شوې ده، تر څو تاسې خوشحاله کړم. تاسې کولی شئ خپل وړاندیزونه مو زموږ مسؤلینو ته وسپارئ څو په راتلونکي کې یې عملي کړو، تر څو تاسې زموږ ډرامه په خوند او خوښۍ واورئ. زموږ ډرامه ستاسې لپاره ده.
درنو اوریدونکو، د هیلو وړانګه ډرامه ستاسو لپاره ده. زموږ کاري ټیم تل هڅه کړې چې تاسو قدرمنو دوستانو ته پیچلی علمی او صحی پیغامونه په ډیره ساده او روانه ژبه د هیواد د غوره ممثلینو په مرسته وړاندې کړي، سو هم پرې پوه شئ او هم د ډرامې له اورېدو نه خوند واخلئ. زموږ موخه ستاسو او ستاسو د کورنیو د غړو ښه روغتیا ده، نو د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته تل متوجه اوسئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
منه ملکه
زلری شمرد خوره ولا کیره نه واخلی
په څه خبره مو شور دی وړو.
چنار ګل کاکا ته د ملالې ته وګوره، منه را ناغست د نه راکی.
ملالې ولی دی له شمس نه منه اخیسته ده.
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کله نه ولی وبس کی، کله نه ولو زایونو کی لوبي کوي. اوس زده مردار منه خوري، ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر احتیا چ ډیر نه ولیدا. شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري، یواز زه خونیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دی، کپو نشي ټول بنه روغ شي.
دا خو اسانه کړ دی، د هیلو وړانګ ډراما دی ووري ټول به پوشي.
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې وخیاره ملاله کدې هیلو وړانګ ډراما ووري نو د روختیا پاکلا به په ډیرو خبرو پوشي.
دا رادیوي ډراما زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه ووري.
دی تانگی
د ځوانانو خبرونه.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لمړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېری سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ ډېر مزایل براتله، مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې دی وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه کم دي، د اتلسو څخه کم دي، د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ ده. په و کلنۍ کې له کډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم، په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ وخت نه و. منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یو وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیرزمینیګانې کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه، اوس وفات ده، خدای دې وبخښي، بس دې به دا قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیرزمینی کې هم درس ویلې، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو. په موږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. موږ چې د ایران نه راغلو، یو علت یې دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یو علت یې دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت و، د انقلاب نه تښتېدلي و، خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې هم دی هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې و. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوي صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوه چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې موږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، خو درې او څلور او پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو همدغه مشکلات یو مجموعه ده بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکشته خفګان مشته که سخته پکشته خوشحالي مشته نو دا باید موږ ومنو دا خبره شته په ژوند
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمی وای کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه ل لومړي سره یې هوډ درلود چې ډیره خواري به کوي او ځان به ول لومړی کوي
د خونځي په دوره کې ما ډیر درس ویلې سره د چ حالات جوړ نو ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر وسیګم خو د ژوند شرایط د شو چې ما 15 شپه کال درسونه ویلې او د درسونو نه لري پاتشلم خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم او په دغه وخت کې چې د لیسانس دوره محصول ومه په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمر باندې فارغ شم خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کړه ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول لمره شم ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله او مطلب زما مسلک ورزش کې پهلوانی او ما ډیره ښه پهلوانی کوله ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده دا خو پونتون دی دلته اول لمرګی نیول اسانه کار نه دی خو ژوند کې زما ټول ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پریک نه کیږي د مثبت فکر خاون وي او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای دا زما تصور او فکر بیا ما وچی زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې ځکه زه د لیسانس د دولسم صنف نه چکله فارغ شوم زه د لیسانس دورې ترمنځ ما شپږ کاله یو خالیګه و چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس وایم یو بل کار ته ما انتظار کاوه نو د پونتون نه ډېر لري پاتې هم خو ما غوول سمستر نه مې اول لمرګي ونی ولا بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته بزینو استادانو ویل چې ته دوه خواري کې نو د دې په ځای به دې تب ویل هغه به دا خبره کوله نو ادبیاتو کې چې دوه خواري کې نو بیا ما غوول چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی اسناد مورته ورکړل مونږه د اول دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول پکې په 1400 کال کې او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې
ډېر ځوانان به چې واځي د خوانځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي
زه په دې باندې پوهیږم چې زمونږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغيږي د لیسانس دورې نه ورسته د دوی سره دا یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان او پیژني ټولنه او چاپیریال او پیژني همدا به بس وي یعنی یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي دا یو خبره دویمه خبره دا شته چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیریالو د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري د مور او پلار تشویق خاصونه تعلیم او تحصیل همدارنګه چابیریال په کې ډېر مهم رول لري چې په چابیریالو او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري په افغانستان کې د لستون ذ نهایت ډېرې دي کم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانان هم ته مې هیله ده چې لیسانس دورې نه چې فارغيږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټواله ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوس چې ټکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېرې داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوه چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، ګیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په هماغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا، د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم، تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دي چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي گیمونه پکې نه وي چې دوی په گیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې
زاهد سمت زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکی ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي
للسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د 99 ټول د کانکور سوالونه دي په عین حال کې کتابونه پکې دي ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي د اتلسو څخه کم دي دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس دیش ته ډیر پام اوخته دی خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځنې واخلي خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي نو په واکه ورکړل سي خو تنظیم سي دی کورنۍ لخوا د په دغه ډول د خوندل لخوا
ما څه ډول پام پیوشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکو ته ضرر ونه رسوي
له دوه میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سی یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په غو کې د تعلیم ځین مواد واچول سي خو خبره ده خو د لوړلو ورژنونو زیره کو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروری نو یو د شې تشخیص دویم موضوع ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د گیم استفاده کول د ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی په کې دی گیمونه کوي په نتورک کې وصل کړی دی نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وای سي ته گیم مکوي یا په دې شي ځان مصرفو خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وای او ماشومان په دې شي پویډلې دي سي په دې ورځ باندې زباید لید د دې څخه کار نه خلمه او دې ته دا موضوع تشه سوي دي
اوس ځینې داسې کسان هم وکنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کې دي چې دا غوي پام لګ دی خواته هم راوړول شي
خود دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د خونځو له خوا تعقیب سي ورته ویل سي په خونځو کې باید په خونځو کې ورز دکې نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د سدي څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزن گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دی بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نه وي نه په خونځ کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري پیل باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پیل دغه دی سدی پر دې شی وو پوهاول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو د دې شی ځان ته تشخیصولای سي سي د فرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي مونږ ته د خبر زبیا هم تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسې دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړي
دونکو د تان څنګ د خبرونه هم دلته پات رسیدي تربیا مو په پاک لاس پرم
غم جانان دے ہر چامے